افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو خو پیل دې سات په خبرونو کې. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو پر چلند اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی بینت پرون چهارشنبه په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د یو نور کارپوهان له پاکستانه غواړي چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دوی له دغو افغان کډوالو سره د پاکستان اوسنی چلند او په زور افغانستان ته د استولو اړوند خطرونو ته اندېښمن دي. بینت دغه څرګندونې سلاحی کوي چې نوموړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له یو شمېر نورو کارپوهانو او ځانګړو راپور ورکوونکو سره په غونډه کې له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلې خبرې وکړې. دوی خبرداري ورکړ چې یو شمېر افغان کډوال به چې له پاکستان په زور ایستل کېږي او افغانستان ته استول کېږي په هغه هیواد کې د بشري حقونو له ګڼو خطرونو سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وایي ښاغلی ویست به نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. ښاغلی ویست په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې سیمې ته له دوشنبې راهیسې سفر پیل کړی او د 10 ورځو په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ښاغلی ویست دا هم څرګنده کړې ده چې له دغو مهمو شریکانو سره به پر ګډو امنیتی ګټو د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې پر موضوع، بشری اړتیاو، بشری حقوقو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې مسؤل سمریتی سنگ وویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پر اوسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیله پیدا شوه چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ دوشنبه په نیویارک کې امپیل شوې چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه ښایي نړیواله سوله او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. انټونی ګوتیرش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د یو ناورین لور ته روانه ده. فاینل کې اسرائیل په وزوی چې ځواکونه د غزې ترنګ په دوهم لوی ښار ګوټي خان یونس کې د سخت دریځ حماس ډلې چې متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله پیژني له سخت دریځ سره جګړه مخته وړي. سیمه کې د اسرائیل ځمکنۍ جګړې په لسګونو زره فلسطینیان اړ کړي چې د غزې جنوبي برخې ته وتښتي او همدارنګې د هغو مرستندویو ډلو مخه ډپ کړي چې هڅې کوي اړو کسانو ته خوراکي مواد، اوبه او نور اړین توکي ورسوي. پر خان یونس د اسرائیل برید د هغې سختې جګړې او بمبارۍ دوام دی چې په تیرو څو اونیو کې مخته وړي او په نتیجه کې په غزې ښار او د غزې په شمالي برخه کې ډېرې سیمې په کنډواله بدل شوې دي. په غزه کې جګړه وروسته تر دې پیل شوې چې د اکتوبر په 1 حماس د اسرائیل دننه 1200 اسرائیلیان ووژل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي دي. د امریکا سنا جرګې پرون چهارشنبه د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه بلاک کړه چې له اوکراین او اسرائیل سره د بیړنۍ 1.6 میلیارد ډالر مرستې لپاره کړې وه. جمهوري پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. دغې لایحې ته چې آیا هغه مخته لاړه شي که نه پرون رایې ورنکړل شوې چې هغه د ولسمشر جو بایدن لپاره د پام وړ ماتې ښکارندوی کوي. بایدن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې له اوکراین سره د هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي نو به جرأت وکړي چې نورې سیمې هم لاندې کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه مخته لاړه شي د سنا جرګې 60 غړو باید ورته مثبتې رایې ورکړي وای. خو د دې جرګې ټولو 49 جمهوري پالو غړو یې پر ضد رایې ورکړي. او د امریکا د پاپ موسیقي ځوانه سندرغاړي ټیلر سویفت د ټایم مجلې له لوري د 2023 کال غوره شخصیت ټاکل شوې ده. د مجلې پرون دا اعلان وکړ او ویل 33 کلنه سویفت ای د دې لپاره د کال غوره شخصیت ونوموله چې سندرې په دې تیاره چاپېریال کې خلکو ته هیلې او امیدونه ورکوي. خبرنامه له ازادي راډیو واورېدل. د ملګرو ملتونو یوې ډلې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. دې ډلې په جنیوا کې د یوې غونډې په مهال دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړه چې نن له اسلام آباده یو امریکایي پلاوی بیرته واشنگټن ته ستنېږي او د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي چې د کډوالو په تړاو خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکو او څېړونکو یوه ډله وایي که چیرته یو شمیر افغان کډوال له پاکستانه په زور وویستل شي په خپل هیواد کې ممکن د بشري حقونو له جدي خطر سره مخامخ شي. دوی پرون په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا نه لري له هر راز ګواښ سره د انساني قاچاق په شمول مخامخ کېدای شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ هم حضور درلود. په راپور کې د ملګرو ملتونو دې ډلې د کډوالو د ایستلو پر مهال د نجونو او ښځو د احتمالي قاچاق خبره هم کړې ده. وای د لشکیو مذهبي ډلو غړي او د پخواني حکومت چارواکي ممکن په افغانستان کې محاکمه شي. ملګري ملتونه وای په زور د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو پر ضد عمل دی. پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په پیل کې شروع کړ چې تر دې دمه د ملګرو ملتونو په وینا تر 400,000 ډیر افغانان افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اندیشنو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو وغږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهره بلوچ وویل چې ښاغلی ویسټ به نن اسلام آباد ته ورسی شي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پات شي. اغلی بلوچ زیاته کړه چې د ښاغلي ویسټ د سفر وروسته به د دسمبر په 9 د امریکا یو بل هیئت اسلام آباد ته ورشي خو نوموړی په دې اړه نور توضیحات نه دی ورکړي. بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي جولیتا والز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنې شي. اغلی نویس د دوشنبې پورس اسلام آباد ته ولاړه چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي. یو پاکستانی چارواکی د نوم له اخیستو پرته امریکا شخته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو پستنول کېدو اعتراض نه لري خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دغه پاکستانی چارواکی دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي په مشرۍ پلاوی دا هڅه وکړه چې اسلام آباد هغه 5,000 افغانان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ونلی شي چې د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار دي. اخلی نویس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له استازو او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف تورانی سره د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې خبري وکړي.
د دوهونو په ترڅ کې اسلام آباد ته یو امریکایي پلاوی لاړ. بل پلار کې دی او بل هم روان دی. د پلاوی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبري کوي. دا خبري به نتیجه ورکړي. د سیاسي چارو له کتونکو شینکی کډو خیل څخه به واورو.
زما په اند باندې خدا ډېر مهمه ده چې اول دغه موضوع لپاره امریکا یو ځانګړې توجه وکړه او په دې کې مختلف هیئت لاړو یا روان دي. نو دا مربوط دی چې پاکستان کومه غوښتنه لري له دغه هیئت. که چېرې په دغه غوښتنو کې د پاکستان ځینې ګټې خوندی پاتې شي او یا ځینې غوښتنو ته امریکا کوم مثبت ځواب ورکړي، یقینا چې پاکستان به خپل دریس باندې تجدید نظر وکړي او دغه پروسه به په اصطلاح سلو کې او یو مثبته پایله به ولري.
که بیا هم دغه بهیر ورو کې په ژمي کې، څه فکر کوي چې د افغانستان باندې به فشار ډېر زیات نشي په اوسني افغانانو باندې چې په افغانستان کې ژوند کوي؟
کاملا پاکستان حتمان خپل کوم ځانګړې اندېښنې یا غوښتنې لري چې په دې شکل باندې تقریبا 1.5 میلیون کسان یو دم د پاکستان څخه باسي. نو معلومدار دا یو ستر بوج یا فشار براوري په طالبانو په حکومت باندې، ځکه چې په افغانستان کې خوب هم اقتصادي وضعیت خراب دی، د کار موندل فرصتونه له بینه تللي تقریبا. پاکستان کولی شو چې یو اوږدمهاله یو تاریخ ته ټاکلی وي چې په اروپا ورو باندې او په مختلف فصلونو کې دا کسان افغانستان ته لیږلي وي چې ته هم دغه مدیریت کول بین ملي مراجعو لپاره اسانه وي، همدارنګه طالبانو د حاکمیت لپاره. نو یو دمی چې اوس هم په دنیا کې دومره مسایل رامنځته شوي دي، شاید په هغه اندازه کومکونه چې د افغانستان اوسني بحران مدیریت کې هغومره کومکونه خو اوس نشته. حتی افغانستان مخکې حتی دبلیو سپی وویل چې موږ به تقریبا 2 میلیونه کسان خپل لست نه لري کو ځکه چې موږ غوړو لپاره مرسته نه سو رسولای. نو چې دا وضعیت د کومکونو د افغانستان لپاره دی، نو په دې باندې نور کسان اضافه کیږي واقعا د یو بل ستر ناورین په دې ژمي کې رامنځته کی چې دا به څوک مدیریت کولای نه شي.
د طالبانو استازیو په افغانستان کې له ځینو رسنیو سره دا خبره کړې ده چې امریکایي هیاتان باید له دوی سره خبرې وکړي د افغانانو په مشکلاتو باندې. دا وړاندیز تاسو څنګه ښکاري؟
خما معلومات طالبان همیشه غواړي چې په ټول مسایلو کې دی مورد مشوره قرار ولدي او د سر مشوره وشي، ځکه چې اتمن طالبان خپل غوښتنې لدی خپل اندښنې به سره شریک کوي او دغه د حل لارې پیدا کول لپاره به ځینې وړاندیزونه لري، ځکه چې دا یو سناریو ده چې یو طرفه مثلا په دې باندې کار کوي. نو معلومدار چون تاثیرات به د طالبانو په حکومت باندې خورا زیات نو دی خطر دی بلمدار د باید یو وخت نه چې مستقیم دوی سره خبري وسی، ځکه چې د دې خلکو یو دم راتګ نو د دې خو مسئله د طالبانو په غلطه. نو د طالبان به سجدې څنګه جواب یې معلومدار ته دي چې طالبان حتما د دې وخت نه کې چې باید سره خبري وشي، شاید زیاتره کومکونو تقاضا وکړي، شاید همدغه چې مثلا په طالبان په پاکستان باندې نور فشار راوړي چې دا لړۍ په رژیم کې بند کړي او نوي کال لپاره پلان شي. ان معلومدار دي چې د مستقیم غوښتنه لري او د باید چې هم داسې یو تقاضا ولري.
د سیاسي چارو کتونکو شینکای انکړو خیلوا لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پر غزه د اسرائیل ځواکونو برید د ځینو راپورونو له مخې له سخت حالت سره مخامخ شوی دی. یو لور ته مقاومت ورسره کېږي، بل لور ته جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. نن د جګړې دوه میاشتې پوره شوې. نور په دې راپور کې
اسرائیلي پوځیان د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار په مرکزي سیمه کې له حماس وسله والې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په جګړه دي. رویټرز څرګندوي چې خان یونس کې ډیرای کسان هغه کډوال دي چې له شمال څخه د جګړو له ویرې دلته پناه اخیستې ده او اوس نورو ځایونو ته د لیږدو په لټه کې دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه د تیرو دوه میاشتو د جګړې په ترڅ کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي او جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. د اسرائیل سرتیاسم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې د دوی ځواکونو په خان یونس سیمه کې د حماس د یو مشر יהיה הסנואר קור מהסרה קרדה.
אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה.
די ווי, מה וויל צ'יסמור זועקונה תחזי פטרנגה כי הר זית הרסיד על אישי. דוי ווס דה סנואר קור מהסרה דה. דה הר קור יווקלה נדה, נו תשתיד על אישי, חודע דה וכת חברה דה, צ'מוש בי ביה פיידע כו. د خان یونس اوسیدونکو رویټرز څرګنده ویل چې اسرائیلي ټانکونه د سنوار کور ته نږدې شوي دي خو دوی نه پوهیږي چې هغه به په خپل کور کې وي کنه وي. اسرائیل مخکې ویلي وو چې د حماس اکثر مشانه وسلوال تر مځکې لاندې په کې نستل شویو تونلونو کې پټ دي. اسرائیلي ځواکونو په پیل کې عملیات د غزې په جنوبي برخه کې شروع کړل، بیا یې د غزې نیمایي شمالي برخه ونیوله. د فلسطینیانو په وینا روختونونه لمړیو او ټپیانو ډکتی چې اکثر یې میرمنې او ماشومان دي او اکمالات هم ختمې دودي. اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې یو شمېر ځایونه ټاکلي دي چې هلته عام خلک پناه یوسي، خو د غزې اوسیدونکي وایي چې د امن هیڅ ځای پاتې نه دی او اسرائیل هغه ځایونه بمباري کوي چې له خلکو یې غواړي چې د سیمې پریشتي. اسرائیل وایي چې د ملکیانو د وشلو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅې کوي، خو حماس وسلوال د خلکو له کورونو ډزې کوي. حماس بیا دا تور رد کړی دی.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلی امر بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده.
کابل اوسیدونکي لیما چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زموږ کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپله خوښه ځان ته د کار زمینه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نیولي دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسیدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقط د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار، چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی سي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې 10 روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران نه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي؟ ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم. بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلود هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټول بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي. غواړي د خپل ورځنوي مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي. ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې که اولادې مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی او ډېری بېلګې مونږ لیدلي دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
که بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام یې نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت یې نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعاً چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي، دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعاً یا په بیرون وي، کله ناکله مثلا مېلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي. نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بلې، تاسو پاس له یو څه مودې نه بېرته افغانستان ته لاړئ او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی وه؟ طبعاً سړی چې ورته ګوري ظاهراً لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی وه؟
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې اداقل یو کار درلودو، یو خیاطي به درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای درلودو اوس نشته، ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي، کار نه وو، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي. او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. هته ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې ورسره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه، او که یو ډول ماتې سوې وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګه ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړۍ تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سینګارخونې وتړئ. دوی ډېرې خفه وې. دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه، او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه وویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون هم مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې هم اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت چې اوس په مېرمنو راغلی څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشتجان یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول، یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی ته په مالي برخه کې کومک نشي کولی، پیسه نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پرې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمینه برابره کړي، اوس دغه د نوي رژیم په راتلو سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بیخي زیات شوی دی. دغه هغه څه دي چې خپله مېرمنې په کور کې جوړولی شي او بیا بازار ته راوړلی شي، خرڅولی شي. موږ په بازار کې وګرځېدو، هم لیدل چې ډېری داسې شیان موږ پیدا کړي چې دوکاندار مشرانو ویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامه غوانده کار وکي، بیرته د بازار ته وړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې مې یوازې هماغه د کور سړي د خپلو مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، د اقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بل هغې څخه لاسته راوړي چې خپلې ستونزې په حلوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کېږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفایی اندیښنه لري چې راتلونکی به څه کېږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بله بدیله لار پیدا نه کا، نارینه مرسته ورسره ونه کا، بالاخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه غزه چې کورنۍ تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګوري چې حوالات دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسول لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد اندازه لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې مبالغه ونیشي، 90% اتیا فیصد ښځې همدا اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي او کراچۍ کې کړي، بیخي هغه شنه ترکاري پرې واچوي، نو یو لس شل روپۍ په دې ورځې ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازړه دي په دې کې، وایي چې شاید ګټه پکې ونشي. نو اراده چې وي، چې فکر کوم د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. د اقل که شل روپۍ، دېرش شپې، پنځوس روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو وګټي، دوه ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې که اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټې راونغاړي، فکر کوم ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څه ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووځي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو څخه به راووځي.
داسې یو مېرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج محتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شا گاوند کې دي، داسې مېرمن تا لیدلې وه؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شوم. حتی بازار ته چې به کله تلمه، نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حد و بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا پنځو روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او سړک باندې کېني، بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته، د حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي، دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې د اقل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بالاخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي، ادا قال هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کېدل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دیشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که سل فیصد یا نه وي، بېخي هغه لس فیصد ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکړي، بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مرۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مرۍ څکه، هغې ویلې وایي چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې تکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی د هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللي په دوه سوه یې خرڅوم، پنځوس روپۍ راته پکې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه زر روپۍ نهایي سرمایه ولري، په دغه کار یې مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه پنځوس روپۍ مو ګټي دې ته لویه خبره ده.
او نارینه وو ته څه وایي؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، کمهغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه کایا، هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
دا تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کینې هغه به ډیره سختي لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پی ټول وي، که ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کیږم نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که میړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپله د همدغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدانده یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندی سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختي نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي، او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ اشاوې بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یوه میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکا، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دانه یوه نه شي کولی چې تاسو ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، په هوساینه کې نه وي، نو نه شي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړه شي او پیسې راواخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي، اول دې نشته ولې صلاحيت مېرمن ته ورکړي. حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي، دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې لارېږي چې د ټولنې لایقونه دوی بوسي او راوسي تر دې چې بیا راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي او دوی چې هر هغه څه وغواړي هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرف کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله. دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف که هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه داره هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثره ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسی او بشری حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمن سره میلما دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشری حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت څه دی؟ بدبختانه ډېر زیات خراب و، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي، یا لیور ته واده کیږي، یا هم د زمنو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په ډېر تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېره زیاته مننه. که دا راته ووایې چې یوه کونډه میرمن په خپله کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په هغو باندې کوم حقوق لري، بیا که له کورنۍ راوځو په خپلو خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګورې کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حقله باندې خپله ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کېږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیورته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پاتې کېږي هغلته ورسره بد چلند کېږي. نو دلته چې دی کله چې دې ته د هغه خپل حق د انتخاب نه ورکول کېږي، نو دلته د دې هغه حقوق چې دی هغه پایماله کېږي. بله دا چې د اسلام نظره که ورته وګوره، یا کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بله دا ده چې کوم مهر چې دې ته ټاکل کړل شوی وي هغې ته بیا دا لاسرسی پیدا کی، نو هغې باندې دا د ژوند تکافو کولی شي. که بیا دا ورته مسایل نه وي، نو بیا پورونو باندې ټولنې باندې دا فرض ده چې هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نیولو سره د دې لاسنیوی وکړي او د دې د ماشومانو لاسنیوی وکړي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو ښځو نه دا حقونه یې اخیستل شوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کېږي. له دې وروسته د دې کونډې ښځې ژوند کوم حالت ته رسیږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي، نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي، د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی ته نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چاته واده کیږي. دا چې دا دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي، د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کېږي کله چې د یوې ښځې مېړه مړ کېږي، نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بېلابېلې یعنی داسې خبرې کېږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تاګ، نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې مېرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یوه اړخه یې خپل مېړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایمه چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کېږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او مېړه یې مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، مېړه یې تکار کړی وي او مېړه په جنګ کې مړ شوی وي، چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دي هغه هم پایماله کېږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کېږي دا یو طبیعي امر دی. دې باید موږ په ټولنه کې دغه خبرداری پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل چې دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟ پخوانۍ عقدې دي، دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا ده چې دغه بد عنعنات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي. او دا ده چې خلک د هغه انساني او اسلامي حقوقو نه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیور خزه اندرورګان خواخه هم کل نا کل داس کېدای شي چې د انګور سره یا داغ کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او پخوانی عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نه نه خبرای د ژوند نه نه خبرای د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کونډې زورول کېږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یوه میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پرېښودل کېږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تګ ته پرېښودل کېږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پرېښودل کېږي. دغه د خسر کور یې دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کېږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسې څه وایئ، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زوره باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي. نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي، او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کوم انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی، او دا چې که نه پوهیږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوقو باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیورته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دې سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. که واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه، نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبانو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه، ورونه، پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کېږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کېږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، هر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغې نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوره، که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح ورسیږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې مېړنی هغه مهر دې ته ورسیږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو مونږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهتا نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې حتی مهر مټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسیږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یي هغه د دې په نوم باندې شي، یا که مثال کور یي هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیلې کوم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شاید نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګوره مهر چې کېږي هغې صحیح قانوني او اسلامي طریقه دا ده چې بدون د دې چې خدای نخواسته د زوجانو ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولی شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنا وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې که میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دې ته په نظر کې نیولی ده، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي، چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت به اصطلاح ژوند د ختمېږي. نو د خپل مېرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په هغه کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کرتا، هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسېږي، بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري. او دوی مثال یو معلمه والا په مکتب کې درس ورکول، او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي، او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي. دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي، شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولای، ادامه نه شي کولای. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې، چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامی او بشری حقونه ورکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډېره زیاته.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاکله خبري وکړي. لمک سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری
ہو زخم میں انشے مضبوط کی گئی